بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
ران اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغلی برومندر ته د بقره د مبارکی سورې 28 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړه هم خپره شي
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم صدق الله العلي العظيم
دلوی او بخون کې خدای په نامه هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودیان یا عیسویان شول او یا صابئان یعنی د یحیی نوح یا ابراهیم په مذهبی ایمان راوړو کچیر دوی په خدای او قیامت ایمان ولري او نیک کارونه وکړي، نو بدله او انعام یې له خپل خدای سره دی او د هغوی هیڅ ویره او خپګان نشته.
د تهران راډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سحرنۍ او سات خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زمانور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د نهې ورځې سه شنبه د 1499 هجري لمریز کال د لیندې د میاشتې څلورمه، د 2000 میلادي کال د نومبر د میاشتې څلیرشتمه او د 1442 هجري قمري کال د ربیع الثانی یا دویمې خور د میاشتې اتمه نیټه ده، چې دغه ورځ د 11 معصوم امام حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغه زوکړې له کلیزه سره سمون خوري، نو په همدې مناسبت درته مبارکي وایو. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبې د ایران او نړۍ ځنې مهم خبرونه در اورو، ورپسې هم د افغانستان د صلح د خبرو اترو د بندون د ختمې دا په باب د ګمانونو په حق له سیاسي تفسیر اوریدل شي، ورپسې د تاریخ پاڼه لرو، بیا هم صبر او امید او د کورونا شپې ورځې تر عنوان لاندې د صبر او هیلې په حق له یو ځانګړې وینا درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم افغانستان او پاکستان په تیر اونۍ کې نومې د دغه دواړو هیوادونو د تیرې اونۍ د حالاتو د څېړنې پروګرام اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو وسه، یو څو شیبې وروسته بیا حاضرېږو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. په باکو کې د ایران سفیر وویل ایران په سیمه کې امنیت او آرامښت غواړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان مشر پر بین الافغانی خبرو اترو ټینګار کړی دی. ولس مشر اشرف غنی وایي افغانستان کې د صلح د ټینګښت لپاره سیمه ایزه اجماع پکار ده، او یونیسف په افغانستان کې لنا امنیو سخته اندېښنه ښودلې ده. اوس هم بشپړ خبرونو ته غوږ شئ. په باکو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر وویل چې هیواد یې په سیمه کې د امنیت او آرامښت غوښتونکی دی. فارس خبری آژانس پرون لیکلی چې سید عباس موسوی په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت او آذربایجان جمهوریت په مختلفو وجوهاتو او د تاریخي او کلتوري اشتراکاتو او ګاونډیتوب په برکت تاودې او صمیمي اړیکې لري، وویل ایران غواړي چې ګاونډیان یې او د سیمې ټول هیوادونه په صلح، ثبات، آرامښت او هوساینه کې ووسی. په باکو کې د ایران سفیر د قره‌باغ شخړې او پکې د ګاونډي هیوادونو رول ته په اشاره سره وویل آذربایجان جمهوریت او آرمینیا د روسیې په مرستې او هغې طرحې سره چې اسلامي ایران مخکې وړاندې کړې وه یوې ښې هوکړې ته ورسېدل، او ایران هم د دغه بهیر هرکلی کوي. ښاغلی موسوی په دې خبرې سره چې ایران د هر ډول نیواګرۍ او بیلتون غوښتنې مخالف دی، وویل موږ د هر ډول ظلم خلاف یو، او دا خبره مو د قره‌باغ په وروستۍ شخړه کې هم کړې ده. د ایران د پارلمان مشر پر بین الافغانی خبرو اترو ټینګار کړی دی. د ایران د اسلامي شورا مشر د افغانستان د قانوني حکومت په چورلیستوب سره او د درېمګړو هیوادونو له دباو پرته پر بین الافغانی خبرو اترو ټینګار وکړ. محمد باقر قالیباف پرون په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال په کتنه کې په کابل کې له وروستیو ترهګرو پیښو د خواشینې په څرګندولو سره وویل د ایران اسلامي جمهوریت تل په افغانستان کې د امنیت پر رامنځته کېدو او د صلح او آرامښت په ټینګېدو تاکید لري. خاغلی قالیباف د ایران او افغانستان ترمنځ د ملګرتیا د جامع سند د برابرېدو په ضرورت باندې ټینګار وکړ او د دواړو اړخیزو اړیکو د سویې په لوړولو کې د پارلمانونو رول ته په اشاره سره وویل. پارلماني ارتباطات د دوو هیوادونو د دوستانه تعاملاتو په بهیر کې ټاکونکي او اسانونکي رول لري. په دغه کتنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال هم د افغانستان د صلح له بهیره او د دغه هیواد د قانوني حکومت له پرځایښت د ایران د اسلامي جمهوریت د ملاتړونو په وجه د افغانستان د حکومت او ولس د مننې د پیغام پر رسولو سره له افغانستاني کډوالو په کوربتوب کې د ایران د سیاستونو قدرونه وکړه. وی ویل چې د افغانستان ولس به هیڅکله د ایران مادي او معنوي ملاتړونه هیر نه کړي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوره. افغانستان کې د صلح د ټینګښت لپاره سیمه ایزه اجماع پکار ده. د افغانستان ولسمشر په خپل هیواد کې د صلح د ټینګښت لپاره د پیاوړې سیمه ایزه اجماع پر رامنځته کېدو ټینګار کړی دی. محمد اشرف غنی پرون د جنیوا د غونډې په پیل کې په افغانستان کې د پایدار صلح د ټینګښت لپاره پیاوړې سیمه ایزه اجماع ضروری وبلله. د افغانستان دغه جګپوړي چارواکي زیاته کړه چې په هیواد کې یې روان تشدد او تاوتریخوالی د زغملو وړ نه دی. افغان ولسمشر همداشان د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو ټولنو وغوښتل چې د سیاسي صلح او ثبات د ضمانت او د ترهګرو ډلو د ګواښونو د ختمولو لپاره د کابل د حکومت مرسته او ملګرتیا وکړي. په دغه غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د اشرف غنی د حکومت اصلي لومبیتوب په هیواد کې د تاوتریخوالي ختمول او پایدار صلح ته رسیدل دي. حنیف اتمر زیاته کړه چې افغان حکومت بې له هیڅ ډول موافقې زرګونه طالب بندیان خوشې کړل خو تاوتریخوالي ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. په دغې نړیوالې غونډه کې چې دوه ورځې به جاري وي د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د اویا هیوادونو او د دیرشو نړیوالو سازمانونو استازي په آنلاین توګه ګډون کوي او مشري د افغانستان د حکومت ملګرو ملتو او فنلینډ هیواد په غاړه لري. د دغه غونډې اصلي موخه تر راتلونکو څلورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د نوو مالی ژمنو اعلانول دي. دا په داسې حال کې دی چې یونیسف په افغانستان کې لنا امن او اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو د ماشومانو صندوق یعنی یونیسف پرون په افغانستان کې د امنیتي او انساني وضعې له خرابوالي اندېښنه څرګنده کړه. د ایرنا خبری اجانس په لیکنه یونیسف پرون په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد دی. د دغه ارګان په ریپورت کې همداشان راغلی دي له 2015 کال راهیسې په افغانستان کې 26,000 ماشومان یعنی په اوسط ډول په ورځ کې 15 ماشومان وژل شوي یا زخمی شوي دي. د یاد ریپورت په یو بل برخه کې ولولو چې له 2018 نه تر 2019 کال هم د افغانستان په روزنیزو مرکزونو باندې څه باندې 300 ځلې حمله شوې دي چې له عمله 410 زده کوونکي او معلمان وژل شوي یا ژوبل شوي دي. یونیسف همداشان وویل چې په افغانستان کې 2 میلیونه ماشومان د لوږې له خطر سره مخامخ دي او له 15 کالو د کم عمر 3 میلیونه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. د نړیوال ارګان ویلي چې د کورونا د وبا خورېدو نن سبا افغان انسان دوستانه اړتیاوې په تېره بیا د ماشومانو لپاره هم زختې زیاتې کړې دي. ګرانو دوستانو، د یو پلار په لاس د خپلې لور او د هغې د اشنا د وژل کېدو په هکله له غزنی څخه زمونږ خبریال یو ریپورټ راکړی، نو راځئ چې وویرو.
د غزنی ولایت په جاغوري ولسوالۍ کې یو پلار دوه کسان وژلي چې په دې کې یو یې د خپلې کورنۍ غړی شامل دي. د غزنی ولایت د والي ویاند واحد الله جمعزاده تهران اړې ته ویل چې تېره ورځ د جاغوري ولسوالۍ د چال په سیمه کې یو کس لومړی د خپلې لور مین وژلی او ورپسې یې خپله لور هم وژلی. نوموړی وایي چې وروسته قاتل کس له سیمې نه تېښته کړې چې له څو ساعتونو وروسته بیا امنیتي ځواکونو یاد کس نیولی دی.
تېره ورځ د غزنی ولایت د جاغورو ولسوالۍ د چال پر سیمه کې یو شخص چې خپل لور یې له چا سره مینه درلودله تللی، لومړی هماغه شخص له کور راایستلی ده، په ډزو سره یې وژلی ده، وروسته راغلی خپل لور یې هم وژلی ده او له سیمې په تېښته بریالی شوی و چې له 15 ساعتونو وروسته د امنیتي ځواکونو لور نیول شوی دی. اوس پیرن په توقیف خانه کې ده.
باید وویل شي چې په افغانستان کې دې ته ورته ډېرې پېښې کېږي چې اکثره یې د جلۍ د کورنۍ د غړو لخوا ترسره کېږي.
ګرانو دوستانو د خبرونو دوام ته غوږ شئ. فلسطینی ډلو د صهیونیستي رژیم له وزیر اعظم څخه د سعودي عربستان کوربتوب په کلکه غندلې ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ریاست ته د نتنیاهو سفر د فلسطین د ولس، اسلامي امت او مقدسو ځایونو خلاف د پراخ تیری یو سریزه ده. په دغه خبر پاڼه کې راغلي دي هغه هیواد ته د یو داسې سفر نتیجه چې د اسلامي امت د مقدس او مهمو ځایونو د مسؤلیت او د حرمین شریفینو د خدمت ادعا کوي. د اسرائیلو نیواګر رژیم د فلسطین په سپېڅلې خاوره کې د خپلو تیریګرو او پلیدو سیاستونو دوام ته لا زیات هڅوي. د حماس غورځنګړي سامي ابو زهري هم ټینګار کړی چې ریاست د نتنیاهو سفر د اسلامي امت سپکاوی کوي او د فلسطین د ولس پر حقوقو سترګې پټول دي. د فلسطین ولسی جبهه هم په یو خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې له سعودي ولی عهد سره د نتنیاهو ملاقات له صهیونیست دښمن سره د ځینو عرب رژیمونو د اړیکو د ښه کولو په لړ کې د امریکې او اسرائیلو د هلو ځلو په موخه شوې ده. او وروسته خبر دا چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن پرون د راتلونکي حکومت لپاره د خپل ملي امنیت او بهرنی سیاست ټیم معرفي کړ. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ویب پاڼې خپور کړې، انټونی بلینکن، د بهرنیو چارو وزیر جیک سالیفن، د ملي امنیت سلاکار لیندا توماس گرینفیلډ په ملګرو ملتو کې د امریکای دایمي استازي او جان کیری په اقلیمی چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازي او د ملي امنیت شورا غړی اعلان شوی دی. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غک.
سیاسی تبصرہ.
ګران دوستانو، زمونږ سیاسي تبصره د افغانستان د صلح د خبرو اترو په وړاندې د رامنځته شوي بندون د ختمېدو د ګونګوسو په حق لدا نو پام ورته وکړي. افغان سرچینو د قطر په دوحه کې د بین الافغاني خبرو اترو کې د بندون د ختمېدو خبر ورکړی دی. د افغانستان تلو نیوز خبری چینل په خپل یو وروستي ریپورت کې ویلي دي چې د دوحې د صلح په خبرو اترو کې بندون ختم شوی او د افغان حکومت او طالبانو ډلې مرکچي ټیمونه موافقې ته رسیدلې دي. د دواړو مرکچي ټیمونو غړو که څه هم د شوی موافقې په باب په رسمي توګه څه نه دي ویلي، خو یو شمېر افغان چارواکو او د ګوندونو او ډلو ټپلو یو شمېر مشرانو په دې اړه خبرګونونه ښودلي دي. د افغانستان د صلح د خبرو اترو د بندون د ختمېدا په باب د مطرح شوو ګمانونو په باب څو ټکو ته اشاره کېدلی شي. لومړی ټکی دا دی چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د صلح خبرې اترې د تیرې وږي د میاشتې په 22مه نیټه پیل شوې دي، خو د کابل د حکومت او طالب ډلې ته دغو خبرو اترو له دوو میاشتو په تیرېدا سره تر دې دمه د خبرو اترو د لارې د نقشې په باب د دواړو لورو د نظرونو د ځینو اختلافاتو په وجه بې نتیجې پاتې شوې دي. په بل وینا، اصلي اختلاف له هغه ځایه پیل شو چې طالبانو له امریکې سره د دغه ډلې د صلح د موافقې پر اساس ګرځولو کې چې څو میاشتې مخکې په دوحه کې لاسلیک شوی ټینګار درلودل پیل کړل، خو د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی دا ونه منله. په همدې دلیل په تیرو وروستیو څو اونیو کې خبرې اترې بندون ته وکاګل شوې او د دواړو پلاوو او د تماس ټیمونو لیدکاته ودرېدل. دویم ټکی دا چې د خبرو اترو د بهیر په اوږدېدو او د لورو ترمنځ د موافقې په نه کېدو پسې په افغانستان کې تاوتریخوالی او وژلې زیاتې شوې. دمګړی ویل کېږي د افغانستان په څلیرشتو ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جنگ لا زور اخیستی او د غراز د دواړو لورو حتی د عامه خلکو مرجوبلې ډېرې زیاتې شوې دي. د افغانستان حکومت او حتی امریکایي چارواکو طالبان له امریکې سره د دغه ډلې په موافقې کې د شوو ژمنتیاو په نری آیت اولو تورن کړل. پر دې سربیره د افغانستان حکومت په همدا وروستیو کې له ملګرو ملتو غوښتي چې د طالبانو ډله دې هم هغه شان د ترهګرو ډلو په لیست کې وساتي. دریم ټکی دا چې د افغانستان ځینو خبری سرچینو پرون دا تایید کړې ده چې د قطر په دوحه کې د افغانستان د صلح د خبرو اترو کې رامنځته شوی بندون ختم شوی دی او د افغانستان او طالبانو ډلې مرکچي ټیمونه موافقې ته رسیدلې دي. البته رسمن یې په دې باب څه نه دی ویلي، خو ځینو ځایي رسنیو په وینا مرکچي ټیمونه سره پخلا شوي دي چې د امریکا او طالبانو موافقه د افغانستان د صلح په وړاندې د ملګرو ملتونو دریځونه، د مرکچي ټیمونو ژمنتیا او د افغانستان د ولس اراده د صلح د خبرو اترو اساس وګرځوي. په دې منظومان کې ویل شوي دي د افغانستان د حکومت د مرکچي ټیم مشر معصوم ستانکزی او د اشرف غنی سلاکار سلام رحیمی په یو نه اعلان شوی سفر کې په کابل کې دي، څو په دوحه کې د پلاوه ترمنځ له شمې موافقې څخه د اشرف غنی ملاتړ ترلاسه کړي. او بل خبره ده چې د امریکې خارجه وزیر مایک پامپیو هم قطر ته تللی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم تیره پنجشنبه کابل ته سفر وکړ او دغه سفر د خبرو اترو اصلي چورلیز هم د افغانستان د صلح موضوع و او د افغانستان د صلح له بهیره د پاکستان د بشپړ ملاتړ خبره هم کړې ده. په هر حال که د افغانستان د صلح په خبرو کې بندون ختم شوی وي، نو دغه موافقه کابل ته د پاکستان د وزیر اعظم سفر او قطر ته د امریکې د خارجه وزیر د سفر په یو وختوالي سره ترلاسه شوې ده. هغه ټکی چې اشاره ورته شوې باید وویل شي چې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې پخوانی مشر رحمت الله نبیل هم په همدا وروستیو کې ویلي دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو تماس ډلې د سولې د خبرو اترو په چوکاټ په توګه د یوې 19 ماده ایزې ایجنډا په سر سره پخلا شوې دي. تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام خوخي ورګرځېدلې وي، نو په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته وښې.
تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو روغ جوړ او خوشاله اوسئ عزیزانو. اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ نن د نهه ورځ یا سه شنبه د 1499 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې څلورمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د ربیع الثانی یا دوهم خور د میاشتې له اتمې او د 2000 میلادي کال د نومبر له 24 نیټې سره برابر ده. یو زر 210 کاله پخوا د 232 هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په اتمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قدرمن المسی حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د مدینه په سپیڅلي ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه حضرت په ماشومتوب کې له خپل پلار امام هادی علیه السلام سره یو ځای د عباسي حکومت تر زور او د باولاندې د عراق سامرا ښار ته هجرت وکړ او په دې ښار کې د استوګنې په 1300 کلونو کې له خپل قدرمن پلار څخه علمي ګټه پورته کړه. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د خپل قدرمن پلار امام هادی علیه السلام له شهادت وروسته تر 15 کاله زیات د مسلمانانو د امامت او لارښوونې مسؤلیت په غاړه درلوده. د حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د امامت پړاو د عباسي واکمنانو د سیاسي او پوځي قدرت له اوج سره برابر وو. حضرت امام حسن عسکری علیه السلام یوازې 28 کاله ژوند درلوده چې له هغوی څو کلونه تر څارنې لاندې یا جلا وطنه او یا د عباسي واکمنانو په زندان کې تیر کړل. په دې توګه دغه قدرمن امام د مسلمانانو د هدایت ډیوې په روښانه ساتلو کې د پام وړ رول درلود. د دغو اغیزو ځلا د هغه مسلمانو پوهانو په روزنه کې ده چې د امام حسن عسکري علیه السلام تر تعلیماتو لاندې اسلامي علوم زده کړل او هر یو یې په بیلابیلو اسلامي علومو کې د لیکل شویو آثارو په رامنځته کولو سره د اسلامي معارف په غوړېدنې او ساتلو کې مهم ګامونه پورته کړل. د اسلام د ګران قدر پیغمبر د قدرمن لمسی د ولادت د کلیزې د مبارکۍ ترڅنګ د هغه حضرت لنډ ویناره اخلو چې فرمایي څوک چې لا ټولو ډیر د خلکو د حقوقو لپاره پر درناوی قائل وي لا خدای سره یې مقام تر ټولو اوچت دی. او یا کال پخوا د 1928 مریز کال د لندۍ د میاشتې په څلورمه نیټه د ایران د ملي شورا د تیلو کمیسیون د ایران د تیلو شرکت او انګلستان الحاقي تړون رد کړ. دغه تړون د ایران د تیلي زیرمو د چورتالان پر سر د امریکا او انګلستان د تضادونو په اوج او هغه مهال برابر شوی و چې په ایران کې د تیلو ملي حرکت په پراخېدو و. دغه تړون د ایران د جنوب له تیلو څخه د ګټې اخیستنې لپاره د انګلستان د واکونو په زیاتېدو او د دې هېواد د موقعیت د ټینګېدو په موخه شوی و او د ایران د ملي ګټو او واکمنۍ په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېدو. د ایران د تیلو د شرکت او انګلستان الحاقي تړون په 15 پارلمان کې تایید نه شو او د دې تړون جاجول 14 پارلمان ته وځنډول شول. له دې تړون سره په مخالفت او د انګلستان د ښکېلاکي دسیسو په اشوا کېدو کې د آیت الله کاشاني په مشرۍ مذهبي ځواکونه او همداراز د مصدق په مشرۍ ملي ځواکونو فعال رول درلود. بالاخره د خلکو په ملاتړ سره مبارزه ښې نتیجې ته ورسېدې او د ایران د تیلو د صنعت 1928 لمریز کال د کپ په 9 نیټه ملي اعلان شو. او لنن او ویشت کال پخوا د 1922 هجری لمریز کال د لندۍ د میاشتې په څلورمه نیټه د اصفهان یو نامتو عالم آیت الله سید احمد فقی امامي وفات شو. آیت الله سید احمد فقی امامي اصفهاني په 1912 لمریز کال کې په اصفهان کې وزیږید. هغه په خپل زیږنځای کې د مقدماتي زده کړو له ترسره کولو وروسته قوم ته ولاړ او د آیت الله سید محمد باقر سلطانی طباطبایی، سید حسین بروجردی، امام خمینی او علامه طباطبایی له محضره استفاده وکړه. آیت الله امامی وروسته په اصفهان کې تدریس ته مخه کړه او د اوږدې مودې پورې د دینی علومو د شاګردانو روزنې ته ملا وتړله. کرونا ویروس صبر او هیله. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دوستانو، د صبر او امید په اکله له یوې ځانګړې وینا سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. صبر او هیله او دې ټکي ته پاملرنه چې سختۍ تیریږي او ختمېدونکې دي د سختو کړاوونو زغمل اسانه کوي. نو موږ هم هیله لرو چې د دې پروګرام د اورېدو فرصت ولرئ.
ډیرو عزتمنو رودونکو، د انسان په ژوند کې په ځینو کړاوونو کې په انسان باندې ځینې سختۍ او مشکلات راځي او د هغه ژوند له کړکۍ سره مخامخ کوي. دغه وخت له سختیو تیریدل کله ناکله د انسان لپاره ډیر سخت او ناشونی کیږي، لکه د نږدې کسانو مړینه، د کار او پانګې بایلل، خطرناکې ناروغۍ او داسې نور رنځونه او کړاوونه چې د دنیا د مختلفو سیمو خلکو سره مخامخ دي. په روان پړاو کې هغه څه چې ټول انسانان یې په ګډه تجربه کوي د کووېډ 19 په نامه یوه خطرناکې ناروغۍ سره د خلکو مخامخ کېدل دي. د دغه ناروغۍ خپرېدل چې د کورونا وایرس له کورونا څخه ده د ټولې دنیا د انسانانو لپاره د ژوند یوه بل شان تجربه رامنځته کړې ده. دغه وایرس د خپرېدو او انتقال د چټکتیا په وجه د خلکو د ژوند په روده کې د کورونا کارنتینې د ماسک د کارولو او په الکوهلو وغیره سره د لسونو او د استعمال د شیانو د پاکولو په شان د نویو ملزماتو سبب شوي دي. نړیوال احصایې د دې ښودنه کوي چې دا ناروغۍ چې له کله نه راګډه شوې ده هره ورځ د تېرې ورځې په پرتله لا زیاته پراخه شوې او په خوشینۍ سره هره ورځ زرګونو کسان په کورونا وایرس ککړ کیږي او په ځینو هیوادونو کې خو یې له امله د مړو شمیر زړه دردونکی شوی دی. په دې کړکېچنو حالاتو کې له دغه ناروغۍ سره د هر انسان مخامخېدا ته ډېر اهمیت لري.
په کورونو کې پاتې کېدل د پیر پلور د مرکزونو، پارکونو، د ساتیری د ځایونو، ورزشي کلبونو او سویمینګ پولونو په شان داسې نور ځایونو په شمول عمومي ځایونو ته له تګه ډډه کول او د لخار یا هیواده د بهر سفرونو محدودېدل او له بلې خوا په کورونو کې د ماشومانو مشغولول او د هغوی روزنه او ښوونه هغه مسایل چې د نړۍ د زیاتره هیوادونه کورنۍ ورسره مخامخ شوي دي. د پلازو، پلورنزیو او رستورانو په شان بندو ځایونو کې د انسانانو راغونډېدل د دې ناروغۍ خپرېدل زیاتوي او درملیز سټاف یعنی ډاکترانو او نرسانو او نورو کار سخت وي. په دې وجه په بیلابیلو هیوادونو کې حکومتونه او د روغتیا د برخې چارواکي له خلکو غواړي چې یوازې د ډیرو ضروري کارونو لپاره له کوره ووزي او تر خپله وسه په کورونو کې پاتې شي. په دې حالاتو کې طبیعي ده چې انسان ستومانه کیږي او د زغم توان هم کمیږي. هر ستونزه او مصیبت په خپل اندازه د انسان روح و روان لبندون سره مخامخوي او د نفسیاتي دباو سبب کیږي. لبل خوا د دغه وایروس د عمل د نامعلوم والی په وجه پوهانو تر اوسه د دې مهمې پوښتنې پریکنده ځواب نه دی ورکړی چې دا نابلیلې میلمه به تر کومې زموږ په کورونو کې پاتې وي او د دې ناروغۍ واکسن به کله جوړیږي او کله به له خپل کور که هوله د کورونا وایروس د ورکېدو جشن ولمانځو. ډیر خلک اندېښمن دي چې هسې نه په کورونا وایروس ککړ شي او یا د منحوس وایروس خپله د دوی یا یې د خپلوانو ژوند واخلي. دې پوښتنو او اندېښنو د ټولو ذهنونه مشغول کړي دي او د سټرس او پریشانۍ سبب کیږي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، که انسان د ژوند د بدو ښکارندو په وړاندې توانمن او مقامي نه وي نو خپل واک او اختیار له لاسه ورکوي او داسې کړنو ته لاس اچوي چې نه یوازې د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته نه کوي بلکې خپل رنځ او کړاو لا زیاتوي. په ناوړه او بدو وختونو کې پر ځان د تسلط او په ویر او سټرس باندې د غلبې مهارت ډیر ضروري دی. په خوشینۍ سره د ناخوښو پیښو په وړاندې د انسان تر ټولو زیات او سمدستی غبرګون بیتابه او ورخطا کېدل دي. د انسان وجود داسې دی چې د ژوند د ناخواهیو په وړاندې بیتابه ته ګروهنه لري. متعال خدای جل جلاله په قرآن کریم کې د انسانانو د دغه خصوصیت په هکله فرمایي: بېشکه انسان خریص او بیتابه پنځول شوی دی، هر کله چې بدی ورورسي بېقراره کیږي. بېقراری او ورخطایي د ژوند د معمول بهیر بدلوي او د انسان تعادل او انډول ګډوډوي او د دې مقابل ټکی صبوري یعنی صبر کول دي. اروا پوهان په دې حق لا باور دي چې بیتابه او بیکراری نه یوازې د کړهونو په کمالو کې هیڅ اغیز نه کوي، بلکې هغه لا پسې زیاتوي هم. هغوی لستونز او کړهونو سره د مقابلې تر ټولو غوره لاره صبر، زغم او د نوي سهار د پیلیدار رڼا ته هیله معرفي کوي.
دوستانو، صبر هغه ځواک دی چې انسان د ناخوالیو په وړاندې توانمن کوي. د صبر او زغم په وسیله ستونزې کمولی شو او همداشان خپل خوشحالۍ تر مطلوب حد ساتلی شو. د قرآن کریم غوره تعلیمات او د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی او د هغوی د پاک کورنۍ یعنی اهل بیت علیهم السلام له حکمت ډکې ویناوی ټول په صبر او امید باندې ټینګار لري. په دغو ویناو کې صبر د کامیابۍ راز او د ترقی او تکامل بنیاد او هدف ته د رسیدو لاره معرفي کیږي، لکه څنګه چې امام محمد باقر علیه السلام فرمایي: د انسان کمال په دریو شیانو کې دی، د دین د علم زده کول او د پیشو او ناخوخو چارو په وړاندې صبر کول او په ژوند کې د اندازې او انډول ساتل. د دین له نظر سختۍ د انسانانو د ودې قرارګاهې دي، هم هغه ډول چې د الماس یا هیرې د جوړولو لپاره ضروري ده چې ډیر زیات دباو او تودوخه ورکړل شي څو د الماس په نوم یوه ځلانده او ارزښتناکه شیشه ترې جوړه شي. نو انسان هم د سختیو په وړاندې په صبر او مقاومت سره خپل روح روزي او له سختیو د تیرېدو په فچ او خم کې انساني او معنوي کمالاتو ته رسیږي. قرآن کریم په مختلفو آیتونو کې د صابرانو قدرونه کوي او صبر کوونکي د پروردګار په نیست د ځانګړي موقعیت لرونکي یادوي. رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم هم صبر کوونکي ستایلي او د صابرانو د نخو په اکله فرمایي: صابر انسان درې نخې لري. لومړی دا چې سست او ستومانه نه وي، دوهمه دا چې بیتابی نه کوي، او دریمه دا چې له خدای تعالی جل شانهو څخه شکایت نه کوي، ځکه هر کله چې ستومانه او سست شي نو حق یې تباه کړی، او هر کله چې بیتابه او وارخطا شي شکر یې نه دی کړی، او هر کله چې له خدای تعالی څخه شکایت وکړي نو په تحقیق سره چې د هغه گناه کړی ده. صبر او هیله لکه د دوو وزرو د الوت لپاره د یو بل لپاره لازم او ملزوم او بشپړونکي دي.
اوریدونکو، خدای پاک د قرآن کریم په الشره مبارکې سورې کې انسانانو ته زیری ورکوي چې له سختیو سره اساني شته، او فرمایي: په یقین سره له هرې سختۍ سره اساني او راحتي شته، خو جوته ده چې له هرې سختۍ سره اساني شته. دا نورانی آیتونه انسان ته وایي چې د صبر او امید میوه د خدای تعالی لخوا اساني او د ستونزو هواري ده. ډیری داسې شوي دي چې د سرطان یا کینسر او د داسې نورو سخت علاج ناروغیو مریضان د هیلې په برکت ښه شوي دي، او داسې ډیر کسان هم شته چې په خپل شخصي او کاري ژوند کې له ماتې سره مخامخ و، په همت او کوشش او راتلونکي ته په امید سره خپل منزل مقصود ته رسیدلي هم دي. زیاتره ارواپوهان په دې باور دي چې له امید او هیلی ډک نظر نه یوازې د انسان په احساساتو باندې، بلکې د هغه د ژوند په تقریبا ټولو اړخونو باندې اغیزه کوي. راتلونکي ته هیله ورته روښانه، خوشبینه کتنه سټرسونه او پریشانۍ ختموي، او د انسان روح او جسم ته یوه خواږه ورما وربخشي. البته په دې کورنۍ ورځو کې امیدوارۍ او صبر د روغتیایي اصولو له خیال ساتنې او ماسک اچولو سره غوټه خوړلې ده.
د صبر او امید او د ټیکې ته د پاملرنې په نتیجه کې چې سختۍ تیریږي او ختمیدونکې دي، د سختیو او کړاوونو زغمل اسانیږي. که د بشریت د دردونو او کړاوونو کتاب وګورو، نو به وینو چې سختۍ د ختمېدو وړ دي او نه هیلۍ او بېقرارۍ ته ضرورت نشته. انسانیت په نږدې تیرو کلونو کې هم له وبایې او خطرناکو ناروغیو سره یې پاتې شوي، لکه طاعون، ټایفس، ټی بی، وبا، جوزام او داسې نورې بیماری او ناروغیو. خو هغه ترخې ورځې سره د ټولو سختیو، قرنطینیو او کړاوونو سره ختمې شوې او ورپسې د خوښۍ، خوشحالۍ ورځې راغلې ده. د زیاتره ناروغیو واکسن جوړ شوي دي، ځکه چې علم د یو داسې څپان د سین په شان دی چې هیڅکله نه درېږي. یوه ورځ به د کرونا د ختمېدو خبر هم په رسنیو کې واورو او غمونه به په خوشحالیو کې انشاءالله تعالی بدل شي. د هنر، د فلسفې، ښکلا پیژندنې او ختیز حکمت په برخه کې د پوهنتون استاز او محقق او لیکوال ډاکټر حسین بولخاری په یو شایسته یادداشت کې لیکي: په دې کې هیڅ شک نشته چې انساني نړۍ له دردونو او غمونو ډکه ده، خو مهمه خبره دا ده چې انسانان باید په صبر، توکل، امید او تاندوالی سره هڅه وکړي چې په دې دردونو او کړاوونو برلاسي شي. په دې منظومان کې ډیر مهم شی زموږ هیله مندي، زموږ هلې ځلې او زموږ توکل دی، او پوره یقین لرو چې له دردونو او کړاوونو دا ډکې ورځې به انشاءالله تعالی په سلامتیا او توفیق سره تیر کړو.
خواګوریدونکو، لا ټول دنیا د کورونا وایروس د ناروغۍ او د نورو ټولو مشکلاتو د ختمېدا په هیله لا تاسو ټولو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
د سلامونو په وړاندې کولو سره، ګرانو قدرمنو دوستانو، وسم بیا زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې په تیره اونۍ کې د افغانستان او پاکستان مهمو پیښو ته یوه کتنه وکړو. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي.
خواګوردونکو، اوس به د ځینو مهمو خبرونو سرټکې درته وړاندې کړو. کابل ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان سفر.
په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو پر جنگي جرمونو باندې د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون ټینګار.
د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمیدا په اړه د افغانستان د حکومت اندېښنې.
د افغانستان او د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چارو د وزارت د مرستیالانو کتنه.
له ترکی سره د افغانستان د سولې دالی شورا د رئیس خبرې اترې
او د هندستان لخوا د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورو د استعمال دا او په دوه یې د طالبانو او د افغان دولت د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د موافقې په اړه ګنګوسې په افغانستان او پاکستان کې د تیرې اونۍ له مهمو پیژو څخه بلل کیږي.
وګوریدونکو د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له دې هیوا سره د نړیوالو د مرستو له بندیدا څخه خپلې اندېښنې څرګندې کړې. محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان حکومت سره د نړیوالو د مرستو ژمنو تر دوو میاشتو پورې پای ته رسیږي او ممکنه ده دغه مرستې په راتلونکي کې دوام پیدا نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د باورای د ترلاسه کولو په غونډه کې افغان استازو ته وویل په راتلونکو دوو میاشتو کې د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو د ژمنو موده پای ته رسیږي او په همدې خاطر په جنیوا کې په راتلونکو څو ورځو کې په دې اړه یوه غونډه ترسره کیږي. هم د 2006 میلادي کال تر پایه پورې د نړیوالې ټولنې د مالی مرستو ژمنو د پای ته د رسیدا په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر اندېښنې د دې ښودنه کوي چې د افغانستان حکومت به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي. افغانستان په تیرو څو لسیزو کې د جګړو د بهرني نیواک له امله د اقتصادي بېخ بینیانو د لامنځتلو تر څنګ د دوامداره عایداتو او کورني مالي منابعو په رامنځته کولو کې د زیاتو ستونزو سره مخامخ شوی دی. په داسې یو حالاتو کې د افغانستان حکومت له نظره د افغانستان د بیا رغونې د لړۍ سره د نړیوالو مرستو غوڅېدل کولی شي د بیا رغونې په پروژو او د عمومي او روانو لګښتونو په برابرولو باندې منفي اغیزه وکړي. په همدې خاطر د افغانستان حکومت کوشش کوي د نړیوالو غونډو د جوړولو له لارې د دغو مرستو د جاري ساتلو لپاره د نړیوالې ټولنې مثبت نظر جلب کړي. دې ته په کتو سره چې د نړیوالو مرستو د جلبولو مسؤلیت د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته ورګرځي، هانی پتمر د باورای د ترلاسه کولو په غونډه کې د بیا رغونې د لړۍ سره د نړیوالو مرستو د راجلبولو د پروسې په اړه د وضاحت تر څنګ د افغانستان سره د نړیوالو د مالی مرستو د ژمنو د ختمېدا په اړه خبرداری ورکړ. هانی پتمر په دې غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه نور نشي کولای د افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. چې څومره دا وړاندې اروپایي ټولنې د دې موضوع د پټولو په موخه وویل موږ د فساد له امله ممکنه ده خپلې مرستې له کابل سره بندې کړو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي تر دې مخکې په خپل ټویټر پاڼه کې افغان حکومت ته خبرداری ورکړی و چې که د فساد سره په مبارزه کې هڅه ونه کړي د نړیوالو ملاتړ به له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د مالی فساد دوام په صورت کې د مرستو د بندیدا په اړه دغه خبرداری په داسې حال کې ورکړل شوی دی چې په افغانستان کې د فساد اکثره مسؤلیت لوی بهرنیو شرکتونو ته ورګرځي کوم چې د بیا رغونې د پروژې په لیکونکي دي. دغه موضوع ته ځینې لویدیځ رسنیو هم اشاره کړې ده. په افغانستان کې د پوهنتون استاد احمد ضیا رفت وایي کوم شر چې اروپایانو د مالی فساد سره د مبارزې لپاره مطرح کړی دی د دې پر ځای چې د فساد کمولو لپاره یوه حقیقي کړنلاره وي یو سیاسي شر دی. دې ته په کتو سره چې د افغانستان د بیا رغونې په ډګر کې د نړیوالو مرستو 80% د بهرنیو موسسو په تیره بیا د امریکا موسسو په واک کې دي، د دغو مرستو د ځای کې داسني مسؤلیت لویدیځو انجوګانو ته ورګرځي.
د د ترکیه د پارلمان مشر اعلان وکړ د طالبانو د ډلې سره د افغانستان حکومت د خبرو اترو څخه ملاتړ کوي. مصطفی شینتوب د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وویل له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لړۍ زیات اهمیت لري او د ترکیه پارلمان له هغه څخه ملاتړ کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس د ترکیه له پارلمان څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې لړۍ څخه خپل ملاتړو ته دوام ورکړي. په دوحه کې د بین الافغاني په خبرو اترو کې تربندونه وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس په دغه لړۍ کې د نورو لوبغاړو هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړل. اول پاکستان ته لاړ تر څو د دې هیواد له ظرفیتونو څخه د افغانستان د جنګ جګړو د ختمولو په موخه استفاده وکړي. عبدالله عبدالله همدارنګه هند، ایران او ازبکستان ته ولاړ او د یادو هیوادونو له ځینو چارواکو سره د طالبانو او د افغان دولت د خبرو اترو د وروستیو بدلونونو او د هغوی د ملاتړ د راجلبولو په اړه خبرې اترې وکړې. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر د سیمې هیوادونو ته د خپل سفر په دوام کې د افغان سولې د مذاکراتو څخه د ملاتړ لپاره د سیمه ییزې اجماع د راجلبولو په موخه ترکیې ته ولاړ او د دې هیواد له ځینو چارواکو سره وکتل او د هغوی څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جنګ جګړې د ختمولو او د ملي پخلاینې د لړۍ څخه ملاتړ وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټنشنونو د راکمولو په موخه د دریو اړخیزو ناستو په چوکاټ کې د ترکیې رول لوبونې د دې سبب شوي چې د کابل او انقرې اړیکې پیاوړې شي. په تېره بیا تر ناکامه کودتا وروسته چې د ترکیې حکومت یې پړه د ګولن غورزنګ په غاړه واچول، افغانستان د لومړیو هیوادونو څخه و چې د ګولن پورې اړوند مکتبونه بند کړل او دغه مسله د انقرې له نظره د ترکیې د سیاسي او امنیتي دریز او د کودتا د مهارولو په لړ کې ستر اقدام و. په داسې حالاتو کې چې د افغانستان د سولې د لړۍ څخه د سیمې د هیوادونو ملاتړ زیات اهمیت پیدا کړی او بین الافغاني خبرې اترې د افغان دولت لپاره ستراتیژیکه اهمیت لري، عبدالله هیله لري چې ترکیه د افغانستان د یو سیاسي او اقتصادي ملګري په توګه د سولې د خبرو اترو څخه اغیزمن ملاتړ وکړي. چې د ترکیه د پارلمان د رئیس خبرې د غوښتنې ته د انقره د مثبت ځواب خود نه کوي. ترکیه په وروستیو کلونو کې د تاوتریخوالو د ختمولو د سیاست د اعلانولو او د سیمې په بدلونونو کې د مثبت رول د لوبونې لپاره د هڅو سره سره ځینې داسې اقدامات ترسره کړي چې د انقره او د ځینو هیوادونو ترمنځ د ټنشن د راپیدا کېدو سبب ګرځېدلی او د دې هیواد د ملي امنیت او ملي ګټې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په داسې یو حالاتو کې د افغانستان دولت او ولس تمه لري چې په ترکیه کې د عدالت او د پراختیا واکمن ګوند د بین الافغاني خبرو اترو په دغه حساس پړاو کې اغیزمن رول ولوبوي.
خواګور دن کو د افغانستان حکومت د نورو هیوادونو پر ضد د هیواد د خاور استعمال رد کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستانی چارواکو ادعا رد کړي کوم چې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاور د استعمال په اړه مطرح شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ترهګر سره په مبارزې د ټینګار په ترڅ کې وویل چې کابل هیڅکله اجازه نه ورکوي چې په نورو هیوادونو کې د تخریبي فعالیتونو لپاره د افغانستان له خاورې استفاده وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د پوځ ویان افتخار بابر په دې وروستیو کې دا وکړه چې د هندوستان استخباراتي اداره را د افغانستان له خاورې څخه استفاده کوي تر څو د پاکستان پر ضد عملیات وکړي. د یو بل پر ضد د افغانستان او د پاکستان د خاورې استعمال هغه تورونه دي چې تل د کابل او اسلام آباد د چارواکو لخوا د یو بل پر ضد مطرح کیږي. په داسې ډول حالاتو کې شاه محمود قریشی د هندوستان د استخباراتو اداره را لخوا د افغانستان د خاورې د استعمال تو مطرح کړی دی چې کابل د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان هرکلی وکړ. په وروستیو کلونو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په امنیتي چارو کې تل د تور لګونې له امله له ستونزو سره مخامخ شوي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تعاملاتو باندې اغیز کړی دی. د اسلام آباد چارواکي دا کوي چې د هندوستان استخباراتي اداره را د افغانستان له خاورې څخه استفاده کوي او د استخباراتي جګړو د لارې د پاکستان ګټو ته زیان رسوي چې د کابل چارواکو تل دغه تورونه رد کړي دي. د سیاسي چارو پاکستانی کارپو راجا ماجد جاوید علی بټی وایي د هندوستان استخباراتي اداره را او د افغانستان د ملي امنیت اداره د بلوچستان په نامنیو کې لاس لري او د مرکزی حکومت د کمزوري کولو لپاره کوشش کوي. د افغانستان حکومت هم تل ټیرورستانو ته د پټنځینو د بربروالو د ادا په مطرح کولو سره پاکستان ملامتوي او په خپل هیواد کې د جګړې له امل د ترهګرو ډلو څخه د اسلام آباد ملاتړ بولي. په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو د چارواکو کتنې او سفرونه نه دي توانېدلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. په همدې خاطر د کابل څخه د عمران خان لیدنه هم نشي کولای کوم اساسي بدلون رامنځته کړي. په دې خاطر د کابل څخه د پاکستانی چارواکو لیدنه نمایشي بلل کیږي او د دواړو هیوادونو چارواکو یوازې د خلکو په نظرونو کې غواړي ځان خخ کړه کړي، خو د دواړو هیوادونو ولسونه په دې پوهېدلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی له حد نه ښه زیات ژور دي او په دغو لیدو کتو سره او سفرونو سره نشي رغېدلی.
افغانستان او پاکستان په تیرونه ای دغه پروګرام وختم دومره وو، نو حاضر دمه موږم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی، خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړې. د خدای پامان.